د مازګر څلور بجې شوې. احمد شیبر یم د ولایت په ولایت پروګرام کې مو هرکلی کوم. تر خبرونو وروسته مو خوست ته ورولو او په دې ولایت کې مو تر لاسلاندې پروژو نه خبرو. دا به هم واوري چې کومې نوې پروژې به په دې ولایت کې پلي شي، خلکو ته به کار پیدا شي، د رغونې په برخه کې ستونزې څه دي، امنیت څرنګه په خوست کې ټینګېدای شي. خوستیان له حکومت څه غواړي؟ د خوست والي او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي، خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت پروګرام پیل کړو، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
تهیم صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانی پرانیستله. افغانستان او زیمبابوې په خپل لومړی ورځنه 500 سوره یا نړیواله مسابقه پیل کړه. عربي ټولنې یا عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیې ځواکونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن د افغانستان د ملي شورا نوې ودانی پرانیستله. دغه ودانی د هند لخوا جوړه سوې ده او شاوخوا 220 میلیونه امریکایي ډالره لګښت ورباندې راغلی دی. مودی د یو هیئت په مشرۍ نن کابل ته ولاړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ. نریندر مودی د خپلو خبرو په پیل کې وویل دوی نن ویاړم چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي شورا له غړو سره دغه ودانی افغان ولس ته ډالۍ کوم. د ملي شورا نوې ودانی د کابل په لویدیځ کې پرته ده چې د خپل ډول له مخې د سیمې په کچه بېساري ودانی ګڼل سوې ده. ښاغلی مودی په عین حال کې نن پاکستان ته ځي، له کله چې دی تېر کال د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، دی رقیب هیواد پاکستان ته لومړی سفر دی. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي د ټوریزم په وړاندې په ګډه مبارزه کې هند د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. محمد انیف اتمر نن دا خبره د هند لخوا د مرسته سویو څرخي الوتکو د بستکارۍ د تخنیکي جریان د کتنې پر مهال وکړه چې د افغانستان لپاره د هند سفیر امیر سینا هم ورسره وو. ښاغلی اتمر د هند لخوا د جنګي الوتکو مرسته مهمه وبلله.
زموږ په ګډه مبارزه کې د تروریزم پر ضد باندې موږ دوست هیواد زموږ د هیواد د څنګه سره درېدلی دی او زموږ د با افتخاره اردو د څنګه سره ودرېدل. یوه ډېره مهمه ونډه چې دوی اخیستې ده هغه د جنګي تیارو مرسته ده.
هند په نومبر میاشت کې له افغانستان سره د سرخیل وتکو د مرستې ژمنه اعلان کړې وه. بلخوا د افغانستان د هوایي ځواک قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د هند درې سرخیل وتکې افغانستان ته رسیدلي او د یوې الوتکې د بستکاري چارې بشپړې سوې هم دي. ښاغلی وردګ وویل چې څلورمه الوتکه به روانه میاشت افغانستان ته ورسیږي. د پاکستان لوی درستیز د یکشنبې په ورځ افغانستان ته ځي. د پاکستان اسوسییټډ پریس خبري اجنس وایي چې د ځینو سرچینو په حواله وایي چې جنرال راحیل شریف به په دې ورځني سفر کې د افغانستان له پوځي او امنیتي چارواکو سره خبري وکړي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ یوه کانفرنس ته د وینا پر مهال د دې سفر یادونه هم وکړه.
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
ویل سوي چې په دې سفر کې به د افغانستان او پاکستان مشران د سولې د پټپه درېدلو خبرو د بیا پیل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان قواوو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 10 تنه سختریزې وسلوال وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه تصفیوي عملیات په غزني، خوست، کندهار او بدخشان کې سوي دي. افغانستان او زیمبابوې خپل لومړی ورځنۍ یا 500 اوره نړیواله مسابقه پیل کړه. په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان په وو اورونو کې 10 منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم د مسابقو دغې لړۍ ته پوره چمتووالی لري. افغانستان او زیمبابوې به په خپلو کې 15 ورځنۍ یا 500 اوره او 20 اوره مسابقې کوي. دغه مسابقې د افغانستان په غوښتنه د متحده عرب اماراتو په شارجه کې کیږي. افغانستان له زیمبابوې څخه د کرکټ د ورته لړۍ تیرې مسابقې ګټلې دي. زیمبابوې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري. له خوست نه تر غلام خان بندر پورې د نوري فایبر د مزي غځولو چارې پیل سوې. د دې پروژې په مرسته به پر څه باندې 30 کیلومتره ساحه د نوري فایبر مزي یا کیبل غځول کیږي او پر دې پروژې څه کم 4 لکه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د خوست والي ویان مبارز زادران
په ډېر نږدې وخت کې به بشپړې او پرېکړه به په خوست کې په مخابراتي او انټرنیټي ډګر کې د پام وړ خدمات وړاندې شي. دا خدمات به هم د کیفیت په لحاظ او هم د کمو بیې په لحاظ د پام وړ وي. پنځشنبه د خوږ سفر څخه د غلام خان تر بندر پورې هم د 3 کیلومتر په اندازه د نوري فایبر د پروژې د لاین غځولو چارې عملا پیل شي.
ویل سوي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په خوست کې هم مخابراتي او هم انټرنیټي خدمات عام او ارزانه شي. عربي ټولنه یا عرب لیگ د عراق په ملاتړ د دغه هیواد له خاورې د ترکیز وکونو د ایستلو غوښتنه کړې ده. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو قاهرې ته تر سفر وروسته په عراق کې د ترکیز وکونو ځای پر ځای کېدل وغندل او د عراق پر حاکمیت یرغل او د نورو عربي هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ وباله. دوی د دغو سرتیرو د ایستلو غوښتنه مطرح کړه. ترکیه د یکشنبې په ورځ اعلان کړی و چې له بغداد سره د کړکیچ د کمیدو لپاره د عراق له خاورې د خپلو سرتیرو ایستل پیل کړي دي. ترکیه ویلي وه چې خپل پوځیان د اسلامي دولت ډلې یادایش وړاندې د مبارزې لپاره د سیمه ایزو ځواکونو د روزنې لپاره په نینوا ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. په نایجیریا کې د ګازو د خرڅلاو په یوه مرکز کې اورلګېدو تر سلو زیات کسان مړه کړي دي. دغه کسان پرون د خپلو ګازو بالونونو ډکولو لپاره په قطار کې منتظر و چې یوه ټانکر موټر اور واخیست. په داسل کې چې د اور وژنې مامورین د اور په مړه کولو بوخت وه. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس وایي چې تر سلو زیات مړي دوی شمېرلې دي. دغه پیښه د نایجیریا په جنوب ختیځ کې سوې ده چې ډیری اوسیدونکي یې مسیحیان دي. په عراق کې تر ټولو مخکښ شیعه روحاني د قطري ښکاریانو د یوې ډلې د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د ښکاریانو دغه ډله تېره اونۍ د عراق په جنوب کې وتښتول سه. آیت الله العظما علي السیستاني په هغه خطبه کې چې نن له دولتي تلویزیون نه خپره سوه دغه انسان تښتونه وغندله. په همدې حل کې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د سې شنبې په ورځ ویلي وه چې د شپږو ویشتو ښکاریانو له تښتونې سره دولت کوم ارتباط نه لري. راپور نه وایي د قطر د سلطنتي کورنۍ غړي هم په دې تښتول سو کسانو کې شامل دي. او د قرغزستان ولسمشر الماسبیګ اتمبایف وایي روسیا نور په قرغزستان کې د اوبو د برېښنا د دوو پروژو د تمویل وس نه لري. مسکو مخکې موافقه کړې وه چې دغه پروژې به تمویلوي. د اتمبایف خبرې ښیي چې د روسیې اقتصادي قدرت د تیلو د بیې د کمیدو او پر دغه هیواد د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله کم سوی دی. د روسیې مالي ستونزې د دې سبب سوي چې نږدې متحدان او ګاونډیان یې د خپلو پروژو د تمویل لپاره چین یا هم خصوصي پانګوالو ته مخه کړي. اتمبایف وویل د دغه هیواد د اوبو په مرسته د برېښنا د تولید پروژو لپاره به چې 3 میلیارده او 200 میلیونه ډالره اټکل سوي نویو شریکانو ته مراجعه کوي. په همدې حال کې د کرملین ویان دمیتری پیسکوف مالي ستونزې تایید کړې خو په قرغزستان کې د روسیې د برېښنا د پروژو فسخه کول تر وخت مخکې اقدام وباله.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي پدې خبرونه کې چې پټول خوست کې په منځني سپد 12 پښنه وی اوریدل کی شي. د خوست په شار کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. د ولایت په ولایت د پروګرام مو خوست ته ځانګړی شوی دی. په خوست کې څه کارونه باید وشي، څرنګه وشي، امنیت څرنګه ټینګ شي، خلکو ته څه ډول کار پیدا شي، دا او د تورته پښتنې د خبرونه لمیلمنو کوو. میلمانه مو د خوست ولی حکم خان حبیبی دی او دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد زی. میلمنو خبرونه ته شرخ لې. بله بله والی صاحب اواز مې اوري. بله
بله اورم.
بله ل اوریدونکو بخښنه غواړم د ټلیفون د لاین لا عمله اواز یو څه په ځنډ دي. والی صاحب بیا هم خبرونه ته شرخ لې. په پیل کې به دې تراشم چې په خوست کې کومې پروژې د اوس لپاره تر کار لاندې دي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سرحد سمړی تاسو او ډیرو درنو معزز او ریزونکو د ولایت شورا محترم رئیس ته سلامونه وړاندې کوم. د دې وروسته راځم تاسو ته پوښتنه پرابته باندې خوست کې ځینې ډیرې مهمې او اساسي پروژې چې د کار لاندې دي. زه د څو عمده پروژو یادونه کوم. هغه دا ده چې د خوست ګردیز لویه لاره چې تقریبا تاسو او ټول د خصوصي د لوی پاتیا وګړو نه خبر دي چې کارلاندې وتی کارونه تقریبا په خدمتو کې په بشپړېدو باندې دي او تکمیل ته نږدې دي. عین وخت کې د ملي پرستون فراخ وسیع پروګرام د خصوص په ټول ولسوالیو کې په شکل باندې پلی کېږي او تر څنګ په راتلونکي کې د دغه پروګرام هغه د حد مراقبت دوهمه برخه چې اوس په دولو فرصتونو کې ساکېږي خو هم په هغې کې شامل نه شي هم قریب به په خوش کې هم استطاع شي. د دې تر څنګ د ټولګټو چارو د وزارت په چوکاټ کې متعدد دریمه درجه او دویمه درجه سړکونه دي او لوی پلونه دي سړکونه لوی ولسوالیو ته لوی پرتو لارو باندې دي هغه د کار لاندې دي او ځینې تکمیل دي چې ګټې اخیستنې ته هم ځینې سپارل شوي دي. تر څنګ یې دلته په خوست کې یو تفریحي پارک ته د هغې کارونو په بشپړېدو باندې دي چې په ډېر لوی بودیجه باندې تکمیل شوی ده چې په خپل برخه کې څلور لوبغالي لري د مختلفو سپورتي لوبو دپاره او په عین وخت کې متعدد تفریحي ځایونه لري چې دا د خوست د خلکو دپاره یو مناسب ځای او یو لویه پروژه ده. د دې تر څنګ چون خوستوال د سپورت په ډګر کې ځلیدلی دي او د سپورت سره ځانګړتیا لري بنان د پخواني سټیډیم د فوټبال سټیډیم او د شخصي لوبغالي تر څنګ په نړیوالو معیارونو سره سم یو نوی سټیډیم دلته په جوړېدو ده او کارونه یې قریب تکمیل دي چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارلی شي چې په 50 ځمکه کې جوړ شوی ده. دا بل پروژه ده تر څنګ د کرنې د وزارت او د مخدره توکو په وړاندې د وزارت د بدیلي معیشت او د کرنې په برخه کې د برنامو په چوکاټ کې نور متعدد پروژې لرلې په هغه کې سربندونه او د کانالونو جوړول هم شامل دي ځینې تکمیل دي او ځینې د کار لاندې دي. له دې نه علاوه د ښار د پراختیا لپاره موږ په داخل د ښار کې سړکونه او یا هم نور د ښار اړوند د بنایي پروژې ځینې د لاسلان دي لرو او ځینې هم په پلان کې لرو چې په دې اړه کې دغه انګلیسي هم وکړو. تر څنګ ډېر مهمه یو بل مسله هغه د نوري فایبر په اتصال مسله ده چې د خوست ګردیز ترمنځ د پروژه البته په خوا جوړ شوې وه متاسفانه چې نیمګړتیاوې پکې وې او زموږ د وروسته مدته د پروژې د وخت تکمیل په خاطر هلې ځلې وکړې چې د خوست ګردیز ترمنځ په غځېدلې لاره به د نوري فایبر پروژه انقریب تکمیل شي او تر څنګ په خاص حالو ځلو باندې وڅونه درسي دغه پروژه د غلام خان تر بندره پورې د افغانستان په پاتمه نقطه کې د ځوان هیواد پاکستان سره امباسي د ځوانۍ هیوادونو سره وصل شي او دغه لار نه پاکستان سره هم وصل شي او زمونږ د الفه د موجوده د ګمرک تاسیسات ته د نوي فایبر له خدماتو نه برخمن شي او عین وخت کې به د خوست ټول مخابراتي خدمات په دغه برخه کې
بله ولی صاحب بله او بخشه تاسو د ماستر پلان خبر هم کوله ما هم دا پښتنه کوله سي په خوست کې نوې کومې پروژې دي چې په راتلونکي کې تاسو په پام کې لرئ؟ ډیره
مهمه مسله ده دا چې د خوست خبر نن 50 کال وړاندې جوړ شوی ده متاسفانه چې به څنګه دي چې یو اساسي ماستر پلان ولري د اخر انکشاف کړی و زموږ هغه څه چې اوس یې کار وړاندې یو پراسمن چې ورته سترګې په لاره وي هغه دا دي چې خوست خار به یو منظم ماستر پلان ولري او د هغې په رڼا کې به زموږ نور اړوند تفصیلي قانونه جوړ کړو چې انشاءالله دغه د سترګې په لاره وي په دغه برخه کې ډېر پیشرفت شوی ده. د دې تر څنګ یو لوی پول به په نږدې راتلونکي کې افتتاح ودي او 300 متره په اوږدوالي باندې د 50 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې شراهم ته یو لوی لاره باندې پروت پول ده. تر څنګ یې متعدد سړکونه دي چې په اساسي ډول باندې جوړېږي او یا هم ترمیمېږي چې د کلي د پراختیا د وزارت او د ټولګټو چارو د وزارت په چوکاټ کې به
ترڅنګ
د ښاري سړکونو د ښار د
لپاره
نورې پروژې لرو د صنعتي پارک پروژه ده.
ولی صاحب ولی سبو بخشی ساس خبری خطا کوم ایده له خطر چې نور موضوعاتو ته هم بیا ورشو که پلانډو تاسو درته وایې چې پر راتلونکي کې کومې پروژې په پام کې لري نوی پروژې
منم راتلونکي لپاره وایم پر راتلونکي کې دغه پروژې چې ما ورسته یادوري وکړې دا د راتلونکي لپاره دي زمونږ د صنعتي پارک پروژه راتلونکي کې مو امید شته چې کله چې کارونه په خاصو سیمو ولې د یوول مشکلات په اساس کارونه بندو د هوایي وطن پروژې کې کارونه ځنډیدل دي او باندې په نږدې راتلونکي کې به دا کارونه پیل شي. د خوست شیخ زايد پانتون د لاین انتخاب خاصه باندې مو د متحده عربي اماراتو نه سیزن کومه جلب کړی دي چې په راتلونکي کې تقریبا متعدد پروژې د پانتون د بهبود لپاره هم په اکاډمیکه برخه کې او هم په فزیکي او زیربنایي برخه کې تقریبا تر لاسه کړي چې د هغې کارونه به شروع شي. د دې تر څنګ نورې وړې غټې پروژې دي اما اساسي خبره دا ده چې د راتلونکي کال بودیجه ملي شورا کې د بحث لاندې ده، ځان هي سوي نه ده. زه به اوس ډېر ونه شم ویلی چې په راتلونکي کې کومې پروژې د لاس لاندې لرو، اما منم چې حتمي ده چې په راتلونکي بودیجه کې به زمونږ د خوست لپاره متعدد زیربنایي پروژې د لاس لاندې دي. اما هغه پروژې چې ما اوس یادوري کړې دا به انشاءالله د کار لاندې دي، اوس تکمیل به شي او راتلونکي کې به شروع شي.
ولی صاحب مننه د همدې پروژو په ارتباط چې تاسو یادونه وکړه او یا هیله ورته لرئ چې په راتلونکي کې به بشپړې شي، په دې اړه به د ولایتي شورا له رئیس عبدالولي واحدزي څخه پوښتنه وکړم. واحدزي صاحب، څه فکر کوئ دا پروژې تاسو په نظر باندې د قناعت وړ دي د خوستوالو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیبر صاحب، تاسو جناب والی صاحب او ټول درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې په تیرو دیارلسو کلونو کې واقعا د هیواد په کچه د بیا رغونې په ډګر کې د پام وړ تحولات راغلي دي. اکثره لوی لارې په اساسي ډول جوړې شوې دي، هوایي ډګرونه، مکتبونه، د اداراتو لپاره تعمیرات، په ولایاتو کې سړکونه، همداشان ګڼ شمېر د بیا رغونې پروژې په مختلفو ولایاتو کې په زیات لګښت سره ترسره شوې دي. امیدوار یو کومې پروژې چې والي صاحب یاد کړئ چې یا تر کار لاندې دي او یا بشپړې شوې دي او یا په راتلونکي کې پلان ورته لري، چې دا پروژې به د خوست په تصویر کې یو لوی بدلون راولي او دا پروژې رښتیا هم حیاتي او مهمه پروژې دي. او په دې برخه کې دا دیارلس کاله لکه والي صاحب چې یادونه وکړله د خوست ګردې سړک، چې دیارلس کاله د خوست خلکو همدغه غوښتنه درلودله چې دغه سړک باید پوخ شي، اما متاسفانه په تیرو دیارلسو کلونو کې داسې خاص پاملرنه نه ورته کېدله. اوس الحمدلله دغه سړک جوړ شو، اما په دې اړه موږ څو ورځې وړاندې مطبوعاتي کانفرنس هم درلود. د کیفیت او د چارو په د جوړېدو د چارو په اړه یې موږ ملاحظات لرو. مسلکي ټیمونه هلته تللي وو، هغوی اندېښنه ښودلې ده چې د دې سړک چارې په هغه ډول چې لازم وي د ډیزاین او د نقشې مطابق نه دي ترسره شوي. موږ هم د لوړو ټولګټو چارو په وزارت باندې غږ کوو چې دغه سړک یو حیاتي سړک ده او د خوست د خلکو یوه اساسي غوښتنه وه، باید په هماغه ډیزاین او نقشه باندې جوړ شي. او په ټوله کې ټولې هغې پروژې چې په خوست کې تطبیقیږي، زموږ غوښتنه دا ده چې مرکزي حکومت، ولایتي اداره، ولایتي شورا ټول باید په ګډه سره د یوه میکانیزم له لارې دغه نظارت وکړو، تر څو وکولای شو چې په راتلونکي کې غوره کیفیت لرونکي پروژې په خوست کې
ولرو. وایزای صاحب، تاسو هغه ته اشاره وکړه د خوست ګردی سړک ته، په دې سړک باندې 230 میلیونه ډالر مصرف راغلی دی او تاسو هغه خبري غونډې ته اشاره وکړه چې تاسو هم خبري پکې کړې وې او والي صاحب هم، خو والي صاحب دا ژمنه کړې وه چې د دغه سړک د خراب کیفیت ستونزه به په مرکز کې له چارواکو سره شریکوي. والي صاحب، تاسو مرکز ته خبر ورکړی دی؟
کاملاً په دغه نوید باندې موږ پر رسمي مسؤول هم لګړی ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د لارې اړونده وزارت ته، او عملاً هم دوی د دغه مطبوعاتي کانفرنس او د ننګه د پیشنهاد او د غبرګون د ښودلو نه وروسته دوی خپلې چارې ګړندۍ کړي دي. او زه باور لرم چې دوی به دغې اساسي موضوع ته لکه څنګه چې رئیس د شورا ولایت یادونه وکړه، دوی کتنه وکړي او که د دې چارې د کمیت او کیفیت له لحاظه د ډیزاین او د پروپوزل سره سمې اساسي دوی نه موږ راغې دي غوښتنه کوو، موږ مکلفیت کرو او مرکزي اړوند ادارې مکلفیت کړي چې دې چارې په اساسي
ډول. والي صاحب محترم، تاسو خوستوالو ته یو بل ژمنه هم ورکړې وه. ولسمشر اشرف غنی چې په روسیه کې خوست ته سفر وکړ، تاسو ته وظیفه درکړه چې د هوایي ډګر د پروژې په ارتباط به ستونزې تشخیصوي او د دې پروژې د بیا پیلېدو له خاطر به جمهوري ریاست ته راپور ورکوي. دا راپور تاسو کابل ته استولې؟
په ټوله معنا باندې په دغه برخه کې به یو خوش خبري درنو خوستوالو د خوست متدین ولست او تاسو ته درکم. هغه دا چې هغه رابطه باندې زمونږ نظر د جمهوري ریاست حالي مقام ته تللی ده، او مونږ د جسمو ولسمشر او د اړونده کمیسیون نه منندوی یو چې د خوست هوایي ډګر پروژه یوه ارزښتناکه او ملي یوه اساسي پروژه ده. د هغې چې دوباره منظوري حکم یې ورکړی ده، د هغې وروستني مراحل طی کېږي، او امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله دوباره د دغې پروژې چارې بشپړې شي. اما لایسنس په هغه پروژه کې نورې ستونزې نشته، هغه پروژه د دوهم ځل لپاره منظور ده، هم انشاءالله چارې به بشپړې شي. په څنګ کې زه غواړم یادوري وکړم چې هغه څه چې خوستوالو ورته کلونه کلونه سترګې په لارو، د هغه خوست ته د برېښنا راتګ ده او د جلاتماب ولسمشر خوست ته د دوه زرونو د راتګ په جریان کې د خوست کې هغه واده هم نن دښتونې شوه. زمون دی ولایتی ادارې ته حل ځلو خپل جراد ما بوله تر سر په خاص توجه عمله د خصوص د ارتیس ترمنځ به د برېښنا د رسولو اساسي چارې عملاً پیل شوي دي. د منفعتۍ او د نور سروې پروګرام ختم ده او ان شاء الله په پسرلي کې به دلته د پایو د درولو عملي چارې پیل شي. دا د خصوص او خرسانو لپاره یو بل لوی ګام او زیری ګام.
ولی صاحب حکم خان حبیبی او د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزای مننه چې په پروګرام کې را سره برخه تاسو اخیستره. په یوه خبرتیا پسې به اوریدونکو ته ورشو چې د خوست په باره کې څه نظریات لري او درنو میلمنو له تاسو سره به دغه پوښتنې شریک کړو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې خبري جوازه دی. رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ولایت په ولایت پروګرام د پروګرام مو خوست ځانګړی شوی دی. د خوست والی او د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. اوریدونکو ته به مخ کړو یا اوریدونکو په ټلیفون را سره دی. بله مهرباني وکړئ یا سدي رادیو ده
شیبر صاحب ته او ګرام میلمانه ته خوست والی ته او د ولایتي شورا وکیل ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. مهرباني پوښتنه مو
او پښتنه می دغه دا چې اول خو په دغه امنیت پر کې خبر وکم چې امنیت خو ډېر د خوشاله دي چې په خوست کې ډېر ښه امنیت ده چې تېر دوه کونه دي او اردو ملي او پولیس سره یو پولیس ملي ډېر ښه امنیت راوستلی ده په خوست کې. خو متاسفانه د والي صاحب نه یو خواهش یو غوښتنه لرم چې دغه نفر په محافظین لکه په وظیفو کې او په ولسوالۍ کې نیول کېږي او دلته چې راوستل کېږي مابستو ته یا ملي امنیت ته سپارل کېږي او بېرته د پیسو په مقابل کې اخیستل کېږي. دغه خپله ما مخکې لیدلی وي او خپله په خوست کې داسې یو څه څلور پنځه کاله ما خپله مالته وخت تېر کړی وظیفه مې اجرا کړې ده او دغه نفر ما عملي لیدلی دي. د والي صاحب نه همدغه خواهش کوم چې په ملي امنیت او په نور امنیتي ادارو کې باید مداخله وکړي چې کوم نفر لاس په لاس ونیولی شي مخالفین او بېرته خوشې نه شي. او دویمه پوښتنه مې دغه ده چې وخت نه دي سما چې والي صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې دغه د نمرو کار څنګه دغه نمرې والي باندې سولي نور په لویه لامه سپارم.
مننه مننه. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې ستاسو آواز اورم.
د کندهار میوند ولسوالۍ.
مهرباني
والی صاحب سمې دغه پوښتنه چې په خوست کې څو ولسوالۍ دغه رقم دي چې مقصد ټول امنیت پکښې یو داسې ولسوالۍ پکښې چې خالي مسجد د ولسوالۍ قمنداني مسجد د دې تحجیب لاندې مقصد لکه اوس مقصد څنګه یو دغه یو داسې امنیت وي چې ټول ولسوالۍ قمنداني او دا ولس په وزي او نه وزي او دا وو یو داسې خلاصې چې دغه رقم دي که یو څو سکوت لري ولسوالۍ ادم سکوت چې مسجد قمندان ولسوالۍ تازګي کوي.
مننه. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو. بلې مهرباني وکړئ آزادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم شبر سیم محترم تاسو ته ولی سیم محترم رئیس ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
الهان یم له خوست خار نه محققم ولیدو.
مهرباني
شبر سیم اکثر کې ولی سیم یا ولی رئیس سیم نه دی ولایت شورا دی نه اتخاذ کوم چې موږ تخریب را چې چارواکی په نثر کړي لکه ولی صاحب په شوی ولی صاحب باندې هغه تر څنګ د یو لس استازي دی ولی صاحب په څیر باندې. خو موږ همېش همدغه تمام دی دا دی چې دوی خلکو ته په وکیل ډول خدمت وکړي لکه څنګه چې تر دې دمه د ولی صاحب داسې دی یا د رئیس صاحب دی کومې هڅې کېده زموږ ته قیمت وړ دي. خو دغه ته چې امنیتي کارونه چې د خوست لپاره په کار دي هغې ته جدي توجه وشي. یو دا خبره ډېرې په کېږي نو باید وشي. هغه یو دا د ترانزیت مسله ده چې د خوست سره ډېرې وعدې شوې دي دغه کیسه سره د هغې تر څنګ هوایي میدان د هغې تر څنګ په داخل کې خوست خلکو سره یې توجه دي دغه سرکونه مخکې توجه نه ده شوې. ورته وسو د ولي صاحب نه پوښتنه سر دي سرکونه سره یې شوې دي بازار لپاره هغې نه نه دوی په کارونو کې متولیتونه وکړي او چې کله دوی خصوصي ترغلي دي په ولیتونو کښې دوی تر کومه کچه بریالي شي هغې تر څنګ له رئیس صاحب نه م پوښتنه وکړه چې تاسې له ولایتي ادارې سره همهانګي وسرېدو آیا تاسې چې کوم کارونه غواړئ یا ولس غواړي آیا ولي صاحب یا نور مرکزي دولت هغو ته لومړیتوبونه ورکړي دغه مې پوښتنه مانا
مننه مننه سلامت د بیا رغونې په برخه کې دغه څو خبرې وې چې والي صاحب د اورېدونکو په دې اخره کې مطرح کړې او نورې خبرې د امنیت په برخه کې وې. د ولایت په ولایت د پروګرام په دې برخه کې امنیت مسلې ته راځو، خو په لنډو والي صاحب لطفا د دغه وروستي اورېدونکو وړاندیزونه چې د هوایي ډګر پوښتنه یې وکړه او د سړکونو او د ترانزیت په لنډو ککه لطفا ځواب ورکړي.
مننه. د ترانزیت په برخه کې به دا ووایم چې رښتیا هم دا مسله ستراتیژیکه او مهمه ده، دا زموږ په پیشنهادونو کښې لومړیتوب لري. موږ دغه موضوع بار بار
نواب
ولسمشر او د مرکزي دولت له مقاماتو سره شریکه کړې ده،
د
کار لاندې ده. داسې دلته په شمالي وزیرستان کښې هلته عملیات روان و، د یو لس ستونزو د عملیاتو د امنیت په ملحوظ باندې دغه پروسه شاید یو څه وخت ولاړه وي، مانا دې دا نه وي. دا زموږ په ولایتونو کښې ده، انشاءالله دې لپاره کار کوو چې هر څومره زر وتوانېږو چې
او د والي صاحب محترم والي صاحب بخښنه غواړم ستاسو خبرې قطع کوم د دې له خاطره چې د پروګرام وخت هم کم دی او غواړو چې ډېرې خبرې پکې وسي. د سړکونو په برخه کې څه ځواب ورته لرئ؟
سړکونه په خوست کښې الحمدلله ټولو ولسوالیو ته سړکونه پاخه دي، اما دا چې پخوا پاخه شوي دي شاید د کمیت او کیفیت له لحاظه به د پوښتنو لاندې وي په پخوا وخت کښې، او د هغې د دوباره ترمیم دپاره د حفظ مراقبت دپاره موږ د قواعد عامې د وزارت سره تل په رابطه کښې وو او د ترمیم چارې ځینې لاس لاندې دي او ځینې هم په آینده کښې پلان لرو.
موږ
ځینې سړکونه موږ په کلیوالي سړکونو اوس باید کار وکړو، ځکه زموږ لوی شاراوې تکمیل دي، زموږ ولسوالیو ته سړکونه غځېدلي دي، ټولو ولسوالیو ته یوه نیمه برخه کښې نیمګړتیا لرو، هغه زموږ په پلانونو کښې شامل ده.
بلې والي صاحب مننه. رابه شو د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزی صاحب، د اورېدونکو پوښتنې د امنیت په برخه کې او په دې برخه کې غواړو چې په لنډو د خوست د امنیت په باره کې خبرې وکړو. یو اورېدونکي وویل چې د خوست د ولسوالیو امنیت څرنګه دی، آیا تنها تر د ولسوالۍ تر مرکز پورې محدود دی او که نه کلیو کښې هم امنیت شته؟
مننه شهبر صاحب. الحمدلله په خوست کښې امنیتي وضعیت کاملا د ډاډ وړ ده. په خوست کښې موږ په ټولو ولسوالیو کښې دولتي حاکمیت لرو، ټولو ولسوالیو ته د ځمکې لارې امکانات لرو، په ټولو ولسوالیو کښې زموږ ټول ارګانونه فعال دي، امنیتي ارګانونه شتون لري. په اکثریتو ولسوالیو کښې موږ د مامورینو د نه شتون سره مخامخ یو، اما دا هم د تېرو ټاکنو جنجالونو او بیا هم د یو کال په جریان کښې د بستونو ځنډېدل وو چې الحمدلله اوس په دې باندې هم کار روان ده. والي صاحب جناب چې زما خبرې اوري په اداري مجالسو کښې او په اکثریت محافلو کښې او یا په رسمي غونډو کښې د دې بستونو د ډکولو هوډ کړی ده، تصمیم لري، او ولایتي شورا هم په دې برخه کښې قوي تصمیم لري چې په دې لاره کښې قوي نظارت وکړي د خپل قانون د احکامو سره مطابق. اوس په ټولو ولسوالیو کښې موږ الحمدلله کاملا امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ده، هلته دولتي ادارات فعال دي، هېڅ ولسوالۍ کښې موږ مکاتب بند نه لرو، هېڅ ولسوالۍ کښې زموږ مامورین د مشکلاتو سره نه دي مواجه. خو شاید په ځینو ولسوالیو کښې ستونزې وي، چونکه اوس سرحدي ولایت دی او 144 کیلومتره د ګاونډي هېواد سره سرحد لري او 340 فرعي لارې دي چې هغه د ګاونډي هېواد څخه موږ ته راځي. طبعا ځینې ستونزې او تهدیدونه به وي او دا تهدیدونه په ټول افغانستان کښې شته، اما په ټوله کښې د خوست امنیت په کامله
معنا
په ډاډ سره ویلی شم چې د پرتلې وړ نه دی د نورو ولایاتو سره.
واحدزی صاحب مننه. تاسو اداري مسلې ته اشاره وکړه د پوستونو په برخه کښې، هغې ته به وروسته راشو، خو د امنیت مسله یو څه نور هم پسې شار وو. والي صاحب، امنیتي ستونزې کله ناکله رامنځته کېږي. په دې وروستیو کې د پولیسو د یو قمندان نجیب الله په ګاډې پسې چاودنه وشوه. ځینو خلکو ازادي راډیو ته شکایت وکړ چې کشتي ادارې ولې وار له مخه د دغسې چاودنو مخه نشي نیولی.
مننه. لکه څنګه چې رئیس صاحب شورای ولایتي وویلې، زه به هم درې خبرې ورباندې علاوه کړم چې خوست امنیت لله الحمد ټولو ته معلوم ده، د ډاډ وړ ده، همغږي موجوده ده، د ولس قاطع حمایت موجود ده او قوتونه په پوره مورال او روحیه باندې دلته کار کوي، جدي ستونزه نشته. راځم ستاسې موضوع ته.
یاد مکړه تون کدی خوست ستراتیژیک او سرحدی موقعیت وګورو. لله الحمد خوست د افغانستان د ډیری ولایتونو په پرتله دغه ستراتیژیک او سرحدي موقعیت په کتو سره ډیر ډاډمن امنیت لري. اما دا چې وخت نا وخت ځینې داسې شریکي حملې او یا هم یو نیمه داسې د ماین پیکر چې د دې کنټرول به کوه مشکل وي دا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کېږي. دا البته په پرمختللو هېوادونو کې هم چې د ډاډمن امنیت ته هلته هم رامنځته کېږي. خوست هم د افغانستان یو د جغرافیې یوه برخه ده، له دې نه خالي نه ده. رښتیا هم چې زمونږ دویم څارن نجیب الله خان شهید شه، موږ ورباندې خفه وو او دا پېښه مو په سخت شکل غندلې ده. اما دا وخت نا وخت راځي دښمن ته بل څه نه دي ورپاتې. دښمن په مخامخ جګړه کې هېڅ توان نه لري. یوازینې هغه څه چې دوی غواړي د مقناطیسي ماینونو له امله وخت نا وخت بیا هم خپل هېوادوالو ته زیان ورسوي او یا هغوی د غم په ټغر کېنئ. زمونږ امنیتي قوتونه دغې موضوع ته هم اوس متوجه دي. نو په خپله نظامي پرېکړو کې کاملا دغه حالت د کنټرول لپاره هم جدي کار کړی تر څو حد اقل بخار او یا هم وخت نا وخت
والی صاحب مننه. ولایت په ولایت پروګرام د خوست ځانګړی شوی دی. د خوست والی او دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. په یوې خبرتیا پسې د خوست اداري ستونزو ته ورسو او یا د ادارې په برخه کې لاسته راوړنو ته خو په یوې خبرتیا پسې د اوریدونکو ټلیفونونه هم اخلو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ولایت په ولایت پروګرام د خوست ځانګړی شوی دی. د اوریدونکو ټلیفونونه اخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
مشکل لري ګرده په پښو روانې دا دغه
خبرې کوو. په ستاسو د پیشنهاد په برخه کې به د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې خبرې وکړو. یو بل اوریدونکی راخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ولایت په ولایت خوست ځانګړی دی.
ما سوال دوه سوال وې سوال دغه چې د رسنیو مبارک شي رسنیو مثبت ګام دی چې د خلکو په ژوند کې تغیر راوړي. دا یو سوال یو. بل سوال هم دا و چې د خوست خلک چې په پښتو د ژبې او شعر او شاعرۍ سره علاقه لري، آیا والي صاحب او ولایتي شورا رئیس مثبت ګام اخیستی دی او د هغوی چې خدمت کړی چې باره کې دغه دوه سوال
نه. مننه، مننه. یو بل اوریدونکی هم راخلو. بلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، دا ټلیفون قطع شو. بلې، دا ټلیفون قطع شو. ولایت په ولایت پروګرام مو خوست ځانګړی شوی دی. د ولایتي شورا رئیس ته برا شو. وایي چې مخکې تاسو ادارې ته اشاره وکړه چې په خوست کې ځینې نوي کسان ټاکل شوي دي، خو په ورته وخت کې داسې خبر لرو چې ځینې جګپوړې د لوړې سطحې پوستونه چې والي یې په پیل کې ژمنه کړې وه چې نور کسان به ورته ټاکي، هغه لا نه دي ډک شوي. څرنګه تاسو دا خبره تاییدوئ؟
شبر ته به رښتیا هم چې په خوست کې لویه ستونزه د سرپرست رئیسانو شتون یا د ادارې په راس کې هغه کسان چې کاملا مسؤلیت نه احساسوي شته دي او دا له تیرو څو کلونو راپاتې دي. دا ستونزې داسې ریاست موږ هم لرو چې څلور کاله کېږي چې رئیس یې سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. یعنې د تېر حکومت تقریبا 80% برخه یې په سرپرستۍ کې تېره کړې ده. اوس لا هم سرپرستان دي او داسې رئیسان هم شته چې له تېرو 14 کلونو په اداره کې پاتې شوي دي. یعنې په تېرو 14 کلونو کې دوی له دې ریاست څخه نه دي تبدیل شوي. همداراز یوه لویه ستونزه چې زه یې وینم هغه دا ده چې بلکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې امنیتي او کشفي ارګانونو ضعف رامنځته کړی ده، هغه دا ده چې په اکثریت کشفي ارګانونو کې د ځینو افرادو لخوا چې دوی په مرکز کې ناست دي د خپلې خوښې کسان ګمارل کېږي او همدا وجه ده چې دوی په هېڅ صورت ولایتي ادارې او یا خپلو هغه لوړ پوړو مقاماتو ته ځوابګوی نه وي او فقط د هماغو حلقات په ګټه باندې کار کوي او وظایف ته متوجه نه وي. امیدوار یو چې په دې برخه کې مرکزی حکومت هم پاملرنه وکړي، خصوصا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، تر څو هغه اهل اشخاص چې ډېر اختیار وړتیا لري په کشفي ارګانونو کې وګماري، تر څو وکولای شو چې له دې لا ډاډمن امنیت په خوست کې ولرو. دا د الهام صاحب د سوال په اړه چې وویل چې ولایتي شورا د ولایتي ادارې سره هماهنګي لري که نه لري، الحمدلله موږ په کامله معنا سره ډاډ درکو الهام صاحب چې ولایتي شورا د ولایتي ادارې سره د ولایت د مشرتابه جناب والي صاحب سره او د خوست د ادارې د ټولو منصبینو سره کاملا همغږي لري. هېڅ داسې ستونزه زموږ په منځ کې نشته، موږ په ګډه سره کار کوو او په کامله معنا سره د خوستوالو د ستونزو لپاره جوابګو یو. دغه پښتنه دغه ورور وکړله چې د خوست خلک د شعر او شاعرۍ سره علاقه لري، په دې برخه کې تاسو کار کړی ده که نه؟ په دې کې شک نشته چې په خوست کې زیاتره ځوانان فرهنګ پال دي او په دې برخه کې ډېر کار کړی ده، د پښتو ژبې دپاره شعرونه لیکي، آثار لیکي او کتابونه ژباړي. دا څو ورځې مخکې هم جناب والي صاحب د خوست په مېلمستون کې یو د شپې غزلیز ماقام جوړ کړی و چې په هغې کې شاعران او لیکوالان ډېر تشویق کړل. په دې برخه کې کار روان ده، هر راز باندې چې په موږ باندې کېږي موږ په هره سطحه باندې د دوی همکارۍ ته تیار یو.
رئیس صاحب، په دې برخه کې مولا ازادي راډیو ځینې راپورونه هم په وروستیو کې خپاره کړل چې په خوست کې د کتابونو د چاپ لړۍ هم تر پخوا تیزه شوې ده او ژباړې زیاتې شوې دي. خو که چېرته والي صاحب، تاسو چې کله د خوست د والي پیسې مقرر شوي، په پیل کې مو له خلکو سره ژمنه کړې وله چې هغه مامورین چې د کار وړتیا نه لري هغه به لرې کوي او په ځای به یې نور کسان ټاکئ. خو اوس د ولایتي شورا رئیس وایي چې ځینې سرپرستان لا په خپل حال پاتې دي، خوستوالو ته څه ژمنه ورکوي چې په څومره وخت کې به دغه سرپرستان لرې کوي؟
مننه، زه واقعا د ولایتي شورا د رئیس سره موافق یم چې دوی ویلې همداسې دي، اما تغیرات هم راغلي دي. ښاروالۍ اداره، د ګمرک ریاست او عین وخت کې د مهاجرینو ریاست، د عدلي ریاست او فکر کوم شاید یو نیم نور ریاستونه هم وي چې د ریاستونو په کچه تغیرات هلته راغلي دي او محسوس دي. او د نورو دپاره چون قوانینو کې زموږ لاسونه هم بعضې ځای تړلي دي، بعضې قانوني ستونزې دي، په دغه برخه کې جلاد ما ولسمشر ته موږ خپل پیغامونه رسولي او هدایت ورته و چې ټولې ادارې دي زر تر زره د آزاد رقابت د لارې نه خپل بستونه اعلان کړي او نوي کسان دې وګوماري چې دا پروسه په اکثره وزارتونو کې د کار او د لاس لاندې ده. موږ سترګې په لارې یو څه رئیس صاحب وویلې، واقعیت ته چې زموږ ځینې رئیس صاحبان د کلونو کلونو د سرپرستۍ په هغه پاتې دي چې پرون یې هم د همدغه مسائلو په نتیجه کې د قانون سره د دې خاطر چې قانون لا هم په ټکر کې نه اچول سوی باید استعفا ورکړي او په ځای باندې نور کسان وګمارل شي. دا کار دا نن هم د یو له رئیس صاحبانو د استعفا مسله وه، خو په هر لحاظ تا خو د دوی خپله مسله وه. موږ په اساس کې د دې اراده لرو چې اداره باید د قانون په رڼا کې تغییر شي، واجد شرایط او با انرژي کسان د آزاد رقابت د لارې وګمارو. اما غواړم یادوري وکړم چې تر اوسه پورې چې زه راغلی یم درې سوه شل بستونه په ولسوالیو په مرکز کې د آزاد رقابت د لارې نه ډک شوي دي او ډېر کم بستونه به وي چې هغه اوس خالي پاتې وي او د هغې لپاره موږ هم کار کوو. د ښاروالۍ ادارې تر ټولو مهمه اداره ده، زموږ د کار لاندې چې هلته د رتوبو مسله مطرح کړو او دا هم د کار لاندې په نږدې همکاري کې په ښاروالۍ کې اداري اصلاحات تطبیق او د رتوبو محتراري دمه واجد شرایط کسان وو ګمارل شي. موږ په دغه برخه کې قاطعیت لرو، پروګرامونه د کار لاندې دي، اما متاسفانه وایم چې ځینې موضوعات او صلاحیتونه زمان کې نه بلکې د مرکزي حکومت او د اړوند وزارتونه دي او موږ له سترګې په لارې چې هر څو نظر وکولی شي د آزاد رقابت د لارې زموږ دا د سرپرستۍ بستونه
بله. د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واهزي صاحب، څه موده وړاندې مولا ازادي راډیو یو راپور د ولایتي شورا لخوا خپور کړه او غالبا تاسو هم پکې څرګندونې کړې وې او ویلي مو چې د خوست مرکزي روغتون ډېر مشکلات لري، مثلا درمل ناروغانو ته نه ورکوي، ډاکټران نسخه په هغو روغتونونو ورکوي چې دوی ورسره ارتباطات لري او داسې نور شکایتونه مو کړي وو. څرنګه دغه شکایتونه اوس هم په خپل حال دي او که نه هوار شوي دي؟
مشبر صاحب، که هم په دې برخه کې ولایتي ادارې فراز کې والي صاحب هم جدیت ښودلی ده او په دې برخه کې څو ځله مجلسونه هم دایر شوي دي او دوی ته جدي هدایتونه هم د ولایتي ادارې لخوا ورکړل شوي دي. د ولایتي شورا
نظارت د هماغه کمات تابق په ډول جریان لري. په دې کې شک نشته چې د خوست ملکي روغتون چې ولایتي روغتون ده د خوست د خلکو دپاره په هېڅ صورت تکافو نه کوي، ځکه دلته نفوذ زیات ده، 14 لکه 15 لکه ولس دی دلته، او د نږدې ګاونډي ولایتونو نه هم ناروغان دلته مراجعه کوي. په ملکي روغتون کې واقعا چې مشکلات د حد نه زیات دي، عدم موسسه چې فعلا د ملکي روغتون د صحي خدماتو قرارداد لري هغوی هم په دې برخه کې پاتې راغلي دي، او دوی دلیل دا وایي چې موږ ته سل بستره قرارداد راکړل شوی ده، او موږ په هېڅ صورت نشو کولی چې دا د 200 یا 180 او 180 بسترونو دپاره کفایت وکړي. او همداراز دوی د دوا په برخه کې ستونزه ښیي چې موږ نشو کولی چې په دومره لویه کچه دوا ورسوو. په دې برخه کې موږ څو ورځې وړاندې څو وخت وړاندې د والي صاحب په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی و چې هلته م عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره وکتل. په دې اړه مو خپله ستونزه ور رسولې ده. موږ بیا هم خپله غوښتنه تکراروو چې د خوست ملکي روغتون چې فعلا د سلو بسترو قرارداد شوی ده، او د سلو بسترو دپاره چې خدمات پاغي کې ارزه کیږي، دا باید 200 بسترو ته لوړ شي، او دا د خوست خلکو اغستون دي ته کفایت نه کوي، خو بیا هم تر یو حد بسترو دي راکېږي. په عمومي توګه وایم د خوست د امر اختیار ریاست لتیرو څو کلونو رښتیا هم چې په خپلو دندو کې پاتې راغلی ده، رئیس هم سرپرست ده لتیرو څلورو کلونو راهیسې، او همداراز د دوی نظارتي ټیمونه د ښار څخه بیرون نه وځي، او کاملا دوی په دې برخه کې هغه ډول چې لازمه ده اجراات نه دي ترسره کړي. امیدوار یو چې جناب والي صاحب او مرکزي حکومت خصوصا د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې د خوست د عامې روغتیا وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
بله رئیس، د خوست د عامې روغتیا په برخه کې په روان کال کې مو له ازادي راډیو څو راپورونه لرل چې یو شمېر نجونې د نرسنګ له برخې فارغ شوې او یا د او په طبي برخه کې زده کړې وکړې، څرنګه دغه کسان د خوست د په طبي ادارو کې جذب شوي دي او کنه؟
لویه ستونزه شیبر صاحب دا ده چې زموږ اکثریت تشکیلات اوس هم د هماغه 15 لکه نفوذ په اساس خوست ته راتلل شوي دي، او دا د خوست د خلکو سره لویه جفا ده. په دې 14 کلونو کې او په تیرو 4 یا 3 5 کلونو کې چې خوست دوامې درجې ته هم ارتقا کړې ده، دریمې درجې څخه، په ټولو تشکیلاتو کې زموږ هیڅ نوه تغییر نه دی راغلی. هماغه تشکیلات چې دریمه درجه ولایت ته ورتلل شوي دي، هماغه تشکیلات لا اوس هم پردای پاتې دي، که په امنیتي اداراتو کې دي او که په ملکي اداراتو کې دي. نو رښتیا هم چې له ډیرو پوهنتونونو څخه سخت حال موږ ته د شیخ زاید پوهنتون څخه 900 تنه لیسانس فارغین ورکړل، خو متاسفانه چې د دوی دپاره به د کار زمینه یا اداراتو ته د دوی جذب له ستونزو سره مخ وي، ځکه د افغانستان حالات تاسو ګوري چې وضعیت په هغه ډول نه دی چې موږ توقع لرو. امیدوار یو چې په دې برخه کې مرکزي حکومت یو کاملا شفافه ستراتیژي جوړه کړي، او د هغې له مخې دغه کادرونه جذب شي. فکر کوم چې په کامله معنا سره دغه جنۍ چې د نرسنګ څخه فارغې شوې دوی به ټوله نوي جذب شوي، اما هغه تشکیلات چې دلته موجود دي هغه په تناسب شاید جذب وي.
رئیس صاحب مننه. د خوست معارف په باره کې له یوې خبرتیا وروسته په تفصیل تاسو او له والي صاحب څخه پوښتنې لرو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر 15 بجو پوری.
ولایت په ولایت پروگرام د خوست زنګړې شو دی. په دې پروگرام کې مو د خوست ولی حکم خان حبیبي او دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد ځای میلمانه دي. د معرف مسلې ته په خوست کې مخه کوو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن په کابل کې د افغانستان د وژل شویو ځواکونو د ماشومانو لپاره د 500 بورسیو اعلان وکړ، او تر دې مخکې هند د لوړو زده کړو زر بورسي اعلان کړی وي چې افغانستان ته به ورکوي. د خوستوالو لپاره د داسې مرستو د ترلاسه کولو په خاطر ولی سب تاسو څه هڅې کړي دي او یا و به یې کړي؟
مننه. د مرستو موضوع یوه اساسي مسله ده، رښتیا هم چې معرف هغه سکتور ده چې تر ټولو سکتورونو لومړیتوب لري، البته د امنیت نه وروسته، او اساسي توجه باید ورته وشي. اگر که لله الحمد سره دې چې خوست هم از منطقه زرنی دی، لري پرتی ولسوالۍ لرو، اما د ټولو شرایط ته په کتو موږ تقریبا درې لکه ډېر زره
ولی سه محترم، ولی سه محترم، ولی سه، ولی سه، نه نه، ولی سه، ولی سه، او بخشه ایده لپاره سو وقت کم ده که وار لوره موضوع تراشه چه تاسی ده بورسیو پا باره که لمرکز که چه گوشتی ده سخوستیان با چمره بورسو نتر لاسه کدی؟
چون یو دی غوښتنې مسله ده، یو هم د عمل مسله ده، دا دواړه فرق کوي. موږ هغوی نه غوښتي دي چې د خوست کې هم د عادي تحصیلاتو په برخه کې، هم د معارف په برخه کې، ټول هغه بورسونه چې افغانستان ته راځي هغه د ولایت عملي نفوس ته په کتو او د توازن ته په کتو سره باید ټول ولایتونه د هغې نه برخمن شي. تر هغه وخت نه چې دلته راغلی یم، داسې بورسونه چې هغه اختصاص ورکړی شوی وي په ځانګړي ډول ولایت ته تر اوسه نه دي شوي، اما د خوستي صحنې لپاره موږ د اړونده وزارت له مقام سره ده کاته هم شوي دي، او دغه موضوع به تعقیب کړی هم ده، او موږ دا ورکوو انشاءالله چې خوستوالو حق به نه ضایع کېږي. اما په علني ډول زه نه شم ویلی چې څومره بورسونه او چیرته، ځکه دغه صحنې او تقسیمات د افراطونکي کې وګورو کوم بورسونه د کومې صحنې په اساس او څنګه. موږ د دې غوښتنه په بار بار کړې ده، حتی د جناب وزیر صاحب سره لیدنه کړې ده، او دغې نقطې ته متوجه یو.
ولی صاحب حکم خان حبیبي، د دې له خاطر چې دغه بورسیې په روسیه کې اعلان شوې دي او ډېرې زیاتې دي، 1500 بورسیې د افغانستان لپاره او د هند غوندې د مهم هیواد له لوري، فکر نه کوي چې په مشخص ډول که چېرته د شیخ زاید پوهنتون له چارواکو سره تاسو دا مسله شریکه کړئ چې څومره بورسونه د خوست لپاره ډېر مهم دي، او د خوست هغه محصلان چې فارغ شوي دي او تکړه دي هغوی هند ته واستوي؟ آیا فکر نه کوي چې دا مسله په د یوې غونډې په ترڅ کې سره مطرح کړي او بیا یې له ولایت سره شریکه کړي او خپل حق ترې وغواړي له مرکز سره وبښي؟
زه د پوهنتون له ادارې سره باقاعده په تماس کې یم. د پوهنتون موضوع زما لپاره ځانګړی ارزښت لري. د پوهنتون لپاره زه ځانګړې هلې ځلې کوم، او دا د خوست ولایت او مرکزي دولت ته هم ثابته ده. اوس هم 25 نفره استادان معرفي کړي دي د بورسونو دپاره، د لوړو زده کړو وزارت ته د هغوی خبره د کار لاندې ده. اما داسې د فارغینو دپاره څنګه وو، دا دوه موضوع لري. یو د وزارتونو په چوکاټ کې هغه صحنه ده چې خوست یې باید ترلاسه کړي، اما د دې تر څنګ په ځانګړې توګه ما د په کابل کې د هندوستان له سفیر سره په دغه برخه کې ناسته کړې ده، او حتی دوی را سره وعده کړې ده چې موږ به ځینې ځانګړي بورسونه هم د خوست لپاره ورکړو. زه د موضوع په لټه کې یم چې تر څو وتوانېږم چې هغه شوې وعده د هند سفارت له موږ سره رښتونې کړي. په دغه برخه کې زه د پوهنتون ادارې او د عالي تحصیلاتو وزارت سره په رابطه کې یم. ما یو ډار دوی ته ورکړو انشاءالله چې دوی حق به نه ضایع کېږي، او څو وزارت تحصیلات عالي سره زما حسنه روابط دي د پوهنتون د استاد په توګه هم مخبیرم انشاءالله چې په دغه برخه کې د خوست حق په جرأت او په
لارښوونه وغوښتل. ولی صاحب، دا اوس نریندرا مودی دا اعلان وکړ چې 1500 بورسیې به د شهیدانو د کورنیو ورسو ته ورکوي. تاسو په خوست کې د هغو پوځیانو د شهیدانو کوم لیست لری چې له مرکز سره شریک کړي، څو د هغوی اولادونه دغه تعلیمي چانس ترلاسه کړي او مرکز سره شریک کړي؟
کاملاً په دغه برخه کې د ټولو شهیدانو د هغوی د کورنیو د وارثینو لیستونه د ځانه سره لرو. په ټولو هغو موضوعاتو کې چې د دوی مسلم حق ده، هغه ته د سرپناه ونیسه او د بورسی نه ونیسه، تعلیمي حق نه ونیسه، نورو مراد کې موږ کاملا د دې لیست لرو، اماده یې لرو، او د کار و اجتماعي وزارت سره هم په اړونده برخه کې شریک کړی ده، او د بورسونو په برخه کې به هم انشاءالله ډېر زر د اړونده وزارت او د مقام سره شریک کړو.
ولی صاحب مننه. د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد صاحب، سمو د مخکې تاسو له رسنیو سره یو خبره کړې وسی او تور مو پوری کړی چې د معارف په چوکاټ کې سلګونه خیالي ښوونکو ته په خوست کې معاش ورکول کیږي، هغه مسله چیرته ورسېده؟ آیا څه نتیجه یې ورکړې ده؟ ستاسو د اعتراض او کنه دا قصه په خپل حال پاتې ده؟
شیبر صاحب، دومره به ووایم چې په هغه وخت کې زه د ولایتي شورا رئیس نه وم، او په دې مطبوعاتي کانفرنس کې مې ګډون هم نه درلود. زموږ د ولایتي شورا یو هیئات هلته تللی و، هغوی چې کومه بررسي کړې وه هغوی دا ګزارش ولایتي شورا ته راوړی و چې ګویا په یوه ولسوالۍ کې سلګونه معلمین خیالي دي. اما په دې برخه کې د معرف ریاست بیا خپل وضاحت ورک، خو تر اوسه پورې هغه خبره تر یو حده پورې رڼا شوې نه ده، شفافه نه ده. تر اوسه پورې چې موږ په هغې باره کې تاسو ته معلومات درکو، شاید ستونزې وي. معرف په ډېره لوړه کچه سره پرسونل لري او تقریبا د 5000 یا 5500 په شاوخوا کې مامورین معلمین لري او فلکونو شاګردان. دا اوس فعلا موږ د 3,30,000 903 شاګردان لرو چې اعداد ذکور او ناس دواړه تشکیلوي. طبعا په دې برخه کې به ستونزې موجودې وي لرې پرتو ولسوالیو کې، او یا شاید په ځینې نږدې ولسوالیو کې خیالي معلمان شاید موجود وي. او دا یوازې په خوست کې نه ده، بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه شته. زما له فکره په خوست کې د معارف په برخه کې انکشاف شوی ده، او په دې باندې سترګې هم نشي پټېدلی سره د دې چې زموږ استادانو ته په هغه شکل چې لازمه ده امکانات نه ورکول کېږي، او تر ټولو خوارقشر همدغه معلمین دي. خو الحمدلله د جناب والد صاحب په هڅو او د ولایتي شورا په همکارۍ باندې موږ وتوانېدلو چې 10 کاله وروسته هغه د معلمینو شهرکونه چې کارونه یې بند و ځمکې غصب شوي وي، په دې برخه کې والد صاحب په جدیت سره مبارزه وکړله. دا اوس د معلمینو د یوه شهرک دپاره عملي کار روان ده، خطاندازي روانه ده، او دا نور شهرکونه هم په پلان کې دي.
د وو یا اتو شهرکونو خبره شوې وه د شارګوټو، صرف د یو کار
څلور شهرکونه موږ په خوست کې د معلمینو په نوم لرو.
بله، مننه. په یوې خبرتیا پسې به د خوست د قومونو ستونزو ته ورشو. خوست د بیلابیلو قومونو ټاټوبی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سفر 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده، چې پکې په د خوست ولایت پر ستونزو او هلته د ترسره شویو کارونو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې مو د خوست والی حکم خان حبیبي او د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای میلمانه دي. په دې وروستیو کې د منګلو او مقبلو د لانجې د بیا راپورته کېدو راپورونه ول. ولی صاحب، تاسو په خوست کې د قومونو ترمنځ د پخوانیو لانجو د حل لپاره څه ډول طرحه برابره کړې ده، او په دې برخه کې مو عملا څه کړي دي؟ ځکه چې دا ډېره خطرناکه خبره ده که چېرته خدای مکړه د قومونو ترمنځ لانجې بیا را پورته شي.
مننه. سکه هم چې خپل خوست کې قومونو کور ده، او یو تعداد ستونزې په خوست کې د قومونو ترمنځ پرتې وي. متاسف سره باید ووایم، ولی خوشبختانه د هغې ورځې نتیجه راغلې. ما د ولایتي شورا د قومونو سره په تفاهم او په همکارۍ باندې په دې توانېدلی یم چې د قومونو ترمنځ یوه داسې فضا رامنځته کړو چې هغوی په حکومت او په دې تر څنګه په قومي سپینګیرو مشرانو مخورو باندې ډاډ او اعتماد وکړي، تر څو د دغې موضوع د حل لپاره یا د قومي عناناتو، عرفو، عاداتو، مرکو، جرګو د لارې نه، یا هم د د حکومت د نافذ قوانینو د چوکاټ کې فکر وشي. دوی د هغې جملې نه دوه الحمدلله دوی ته راغلی یم. داسې برخور تر اوسه نه ده رامنځته شوی. موضوعات ټول د ولایتي ادارې کنټرول او اشراف لاندې دي. د هغې نه تاسو د منګلو د مخکلو موضوع ته اشاره وکوله. سرچه هم یو لوی موضوع ده. په لسګونو ځله دلته متعدد هیئتونه د مرکزي دولت نه راغلي دي، او په لسګونو ځله په دې کې ناستې ولاړې شوي دي، پرېکړې هم شوي دي. اما متاسفانه چې تر اوسه تر دې دمه کومه نتیجه نه ده ورکړې. اما لله الحمد من په دې وتوانېدو چې په دې وروستیو کې د دواړو قومونو د مخورو مشرانو نه د دوهم ځل لپاره د دغې پرېکړې د نهایي تطبیق او د دواړو د قناعت په خاطر باندې یو ځلې نو بیا لیکلی واقع خیسته تر څو موضوع ارزښت په کتو سره نافذه قوانینو په چوکاټ کې او د خوست د قومونو عنانات ته په کتو سره دغه موضوع هواره کړو. نن مو هم په همدغه موضوع باندې بحث کړی. او په نږدې راتلونکي کې هیلهمند یم انشاءالله چې دغې موضوع ته د پای ټکی کېږدم. عین وخت کې ځینې نور موضوعات هم په خوست کې البته په مالچار او په ځینې دولتي هغو باندې شته، د په ځمکو په غرونو ځنګلونو باندې دوی هم غواړي د قانون په چوکاټ کې ورنه استفاده وکړي. وخت نا وخت ستونزې پخوا پیدا شوې وې، د هغوی دپاره کمیسیونونه ټاکل شوي دي. موضوعات د کنټرول لاندې دي.
حضرې د سنګیرو نه او د مشرانو نه د قومونو د استادو نه کور ودانۍ وایم چې تل لپاره د حکومت خبره اورېدلې ده په پوره دقت او غور سره او د حکومت د ټولو پرېکړو ته په احترام سره دوی په دې قانون کې د حکومت پرېکړو او یا هم د اړونده مشرانو او د جرګو مرکو پرېکړو ته احترام وکړي.
ولی صاحب مننه. د ولایتي شورا رئیس واحد صاحب، تاسو د په خوست کې دننه د قومونو ترمنځ لانجو ته اندېښنه لري او کنه؟ لکه څنګه چې والي صاحب تشریح کړه حالت د بهتري خواته روان دی.
الحمدلله د کې شک نشته چې په خوست کې د قومونو ترمنځ شخړې د کلونو کلونو سابقه لري او دا شخړې لکه والي صاحب کې وویل څوک په دې باندې نه وتوانېدلې چې دغه ته د پای ټکی کېږدي. اوس امیدوار یو چې والي صاحب او ولایتي شورا جمع د قومونو مشران د جرګو او مرکو له لارې دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. په دې برخه کې همدانن غرمه لکه والي صاحب کې یادونه وکړه، په همدې برخه باندې خبرې شوې دي، په همدې تړاو باندې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو کمیسیون ټاکل کېږي چې امیدوار یو هغه شخړې او ستونزې چې له کلونو کلونو په خوست کې پاتې وي او زموږ د لسګونو ځوانانو د شهادت او یا د زخمي کېدو او یا هم د کورونو د ویجاړېدو او یا د تعلیم څخه د پاتې کېدو سبب ګرځېدلی و. انشاءالله امیدوار یو چې په دې کال کې به دغو ستونزو ته د پای ټکی ایښودل کېږي.
رئیس صاحب عبدالولی واحد ځای مننه. والی صاحب، د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، که چېرته دې ته راشو، ځینې مهمې پروژې چې په خوست کې شته، یوه یې هم د خوست د هوایي ډګر پروژه ده. خوستوالو ته څه ډاډ ورکوي چې تر کله په پورې دغه پروژه بشپړه شي؟ پیل نه بشپړه.
دی پروژې د بشپړېدو لپاره بلبسته موږ وګورو چې څومره کاري احجام پاتې دي او اړوند قراردادي په څومره کمیت سره کولی شي چې دغه کار وکړي. اما تر هغه چې ما اورېدلي دي د اړوند ادارې نه، هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده چې موږ به یو کال کې دننه دننه د دغه هوایي ډګر د پروژې مسابقي چارې بشپړې کړو. ولې یوه خبره زه غواړم چې ارزښت هم هغه دار شي چې دغه پروژې په تکمیل سره به دا یو تکمیلي او بشپړ هوایي ډګر نه وي، ځکه چې دا نیمګړی ډیزاین شوی ده. دا یوازې فقط د سخت او د پرواز کرښه ده، مسابقي هغه نور اړین تاسیسات چې هوایي ډګرې باید ولري هغه نشته. د هغې لپاره هم موږ وړاندیزونه کړي دي په آینده کې هم د پروژو په شکل باندې دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي، بودیجې ورته ځانګړې شي، تر څو رښتیا هم موږ په نړیوالو معیارونو سره سم یو هوایي ډګر ولرو. دغې پروژې چارې به یو کال کې دننه بشپړې شي، کوم فعلا د کار لاندې ده او یا به ژر شروع شي.
نو والي صاحب، فکر نه کوي چې د یو بشپړ میدان لپاره چې هغه ترمینال هم ولري او نور تاسیسات هم ولري، تاسو له مرکز غوښتنه وکړي چې ټول چارې یو ځای په مخ ولاړ شي؟
البته موږ غوښتنه کړې ده، ولی موږ نه غواړو چې د دې پروژې اوسنۍ برخه دا ډېرې لپاره ماتل کړو. موږ هیله لرو چې دا پروژه دې عملا شروع شي، چارې دې په تکمیلي دوه وي، اما په عین جریان کې په شدو میاشتو کې چې دغه هوایي ډګر مسابقي تاسیسات ډیزاین شي، پلان دې شي او په حد اقل که څه کار نه وي په راتلونکي کال کې د ډېرې لپاره بودیجې ځانګړي تر څو وکولی شي یو مکمل بشپړ او صحیح هوایي ډګر ولرو. موږ په دغه برخه کې خپل وړاندیزونه د اتمه ولسمشر د کمیسیون ته او د مالی وزارت او د ترانسپورت وزارت سره شریک کړي دي. په دې باور لرو او له دوی نه مو اکیدن غوښتنه او پیشنهاد داره چې په دغه برخه کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
ولی صاحب حکم خان حبیبي او د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد ځای، له تاسو څخه مننه کوم چې د ولایت په دې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. د خبرونې په وروستیو کې به د کرکټ ته خبر درکړم چې افغانستان درې نوي منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي او زیمبابوې لا بیټنګ نه دی کړی، 22 اوور دی.